د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو د امریکا د منځنۍ دورې د انتخاباتو او د هکرانو لخوا انټرنیټي بریدونو په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي دا او ځینې نور مطالب په دې خپرونه کې اورېدلی سي خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوري پاکستانی چارواکي وای د افغانستان د غزنی ولایت نه د کوم طالب مړې دغه هیواد ته نه دی لیږل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې ګنې د افغانستان په غزنی ولایت کې د یو شمیر وجل شو طالبانو مړی پاکستان ته لیږل شوی د وزارت ویان محمد فیصل د پنځم په پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل داسې هیڅ شواهد لا سندې راغلي چې د غزنی نه پاکستان ته مړی راوړل شوی په غزنی کې څو ورځې مخکې طالبانو ډله ییز برید وکړو د غزنی امنیه کمانډانی وایي چې په دغه برید کې شاوخوا څلور سوه وسلوال طالبان وژل شوي دي چې پاکستانیان هم پکې دي په ټولنیزو رسنیو هم داسې ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول چې ښایي یو شمیر مړي پکې پاکستان ته وړل شوي دي د هند پخوانی صدر اعظم مړ شوی د هند پخوانی صدر اعظم اټل بهاري واجپایي د درې نوي کلونو په عمر په نوې دلی کې ساور کو ښاغلی واجپایي درې ځله د هند صدر اعظم و هغه د هند د یو ښه سیاستمدارانو نه ګڼل کیږي هغه د صدر اعظم په توګه په سیمې کې د امنیت لپاره قوي کوششونه کړو چې یو یې پکې د پاکستان سره د اړیکو سمولو کوشش شامل و هغه په 1988 کال کې د هند اتومي ازموینه هم کړې وه پاکستان د افغانستان سره د ډیورنډ په کرخه د کتارو لګول په دوو کلونو کې مکملول غواړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د پنځمبي په ورځ ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله باندې کتارو لګولو کار د دوو کلونو په مودوي کې مکمل کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان غواړي د کتارو د لګولو دغه کار په دوو کلونو کې بشپړ کړي او ځکه چې غواړي ترګري او د نشئی توکو د کاچاک مخه ونیسي هغه زیاته کړه چې د کټارو لګولو سره به د افغانستان او پاکستان اړیکې هم خیشي پاکستان د ډیورنډ په پولې د کټارو د لګولو فیصله په خپل سر کړی ده او د افغانستان حکومت ورسره موافق نه دی د افغانستان حکومت دغه د نړیوالې موافقې سرغړونه بولي ښاغلی فیصل په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرو د بیرته تک په اړه ویل چې په دې اړه د یوې نوې لایحې په جوړولو کار هم روان دی او ډیر زر به د افغانستان نه یو هیئت پاکستان ته ورشي چې د افغانانو د بیرته تک دپاره یو ښه او جامع پلان جوړ کړي په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو هغه وخت د حکومت فعالانو سخت خبرونه وښود چې د پاکستان کې حکومت ټویټر ته د بندولو ګواښ وکړو د پاکستان د مخابراتو دولتي ادارې ویلي چې ټویټر د دغه ملک د ادارو ضد د موادو خپرولو ته دوام ورکړی دی چې له دې کبله یې ورته اخري خبرداری ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو جګپوړی پالیسي جوړونکی مشاور براین هوک ایران ته خاص استازی وټاکو امریکا دا پریکړه په داسې وخت کې کړې ده چې غواړي په ایران اقتصادي فشار زیات کړي چې د اتومي وسلو پروګرام وتړي او په منځني ختیځ کې د ترګرو سره مرستې پرېږدي ښاغلی هوک به د ایران په اړه د تاکل شوي کمیټې سره یو ځای کار وکړي د ښاغلي پومپیو د دغه اعلان نه مخکې هم هوک د ایران په مسله کې زیات کار کړی دی هغه په اروپا کې د اروپایي مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي چې د ایران سره د اتومي وسلو په سر د موافقې نه په وتلو قانع کړي ښاغلی پومپیو وویل چې د ایران دپاره جوړه شوې ډله به دا مسؤلیت ولري چې د ایران پاړه د بهرنیو چارو وزارت سره په همکاري دغه تګلاره وساري او ماته په مستقیمه توګه رپورټ راکړي روسیه وایي چې په شمالي کوریا باندې د امریکا اقتصادي بندیزونه د یره را پیدا کوي چې د سولې په خبرو به منفي اغیز وشي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په روسیې اقتصادي بندیزونه چې د شمالي کوریا له کبله پرې لګول شوي دي د سولې په خبرو منفي اثر کوي کسه هم امریکا او ملګری وایي چې د داعش ډلې ختمه کړې ده خو په ورستیو کې د امریکا ځینې استخباراتي رپورټونه ښایي چې د داعش ډله یو ځلې بیا د خلافت جوړولو کوشش کوي د پینټاګان ویاند کمیډور سین رابرټسن ویو ته په یو ایمیل کې ویلي دي چې د داعش ډله بیا کوشش کوي چې ځان را یو ځای کړي. او د پاکستان پیپلز ګوند په داسې وخت کې د مسلم لیگ نون د ګوند مشر شهباز شریف ته د صدر اعظمۍ د مقام دپاره د رای ورکولو نه د ډډې کولو اعلان کړی دی چې هغه د عمران خان په مقابل کې یوازینی کاندید دی. د پاکستان پیپلز ګوند دغه اقدام د عمران خان د نوي صدر اعظم په توګه راتګ ته لاره خلاصوي. د یادونې وړ ده چې د پیپلز ګوند مخکې ویلي وو چې هغوی به شهباز شریف ته رای ورکړي. دا وو خبرونه.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي د زورواکو او مفسدو کسانو لخوا غلا شوي پیسې باید بیرته د افغانستان خلکو ته ورکړي سي. په دې باره کې به رپورټ لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته چې د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې القاعده ډله فعالیت لري، خو افغان ځواکونه یې د ځپلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو استفاده کوي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي چې په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو د فعالیت لپاره طالبانو زمینه برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو په یوه تازه رپورټ کې ویل سوي چې القاعده لا هم په نړۍ ګواښونکې تروریستي ډله بلل کیږي چې په افغانستان کې هم فعالیت محسوس دی. نور حال په رپورټ کې واوري.
د القاعده ډلې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه ډله په افغانستان کې هم فعالیت لري، خو دومره د اندېښنې وړ نه دی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د القاعده ډلې ډېری مشران وژلي او په راتلونکي کې به هم د دغه ډلې د ځپلو لپاره له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
په افغانستان کې تر شلو یوویشتو تروریستي ګروپونه چې دي دلته فعالیت کوي. په دې کې موږ د نړیوال او سیمه ییز او داخلي تروریستانو سره مخ یو. په نړیوال تروریزم کې القاعده ده چې هغه مخکې هم له طالبانو سره همکار و، اوس هم همکاري لري، او دا وقت ده چې القاعده اوس هم دلته فعالیت لري.
د خغری جاوید په خبره په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت لري، خو تر ټولو جدي هغه طالبان دي چې عملاً له افغان حکومت سره جګړه کوي او نورو ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو په یو تازه خپور شوي راپور کې د القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې راغلي چې القاعده په یمن، سومالیا او افغانستان کې فعال حضور لري او د دغه هیوادونو د امنیت سربیره د نړۍ امنیت هم ګواښي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوي چې القاعده ډله په بیلابیلو هیوادونو کې له نورو تروریستي ډلو سره همکاري کوي او په افغانستان کې هم له طالبانو سره اړیکې لري. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم راغلي چې دا مهال د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پرتله القاعده د نړۍ د امنیت لپاره ګواښون کې تروریستي ډله ده. طالبانو تر اوسه د دغه راپور د دې برخې په اړه چې ګوند القاعده له طالبانو سره اړیکې لري څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د دغه ډلو مالي سرچینې وچې شي. د ولسي جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باید فشار راوړل شي چې په خپل خاوره کې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي.
افغانستان حکومت د نړیوال ټولنه دغه مسؤلیت لري چې نه یوازې د قاعده طالبان داعش هر څوک چې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو لپاره کار کوي فعالیت کوي، د هغوی د ریښې د له منځه وړلو لپاره فعالیت وکړي او هغوی هغه د مالي سرچینو ځایونه پیدا کړي او هغه په هماغه ځای وشکي تر څو چې مالي سرچینې او استخباراتي ملاتړ د دوی ورک نشي تاسفانه دغه جګړه به دوام ولري.
د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښونه ورځ تر بلې مخ په پراخي دودي. د خاغلی عارض په خبره افغانستان ته د اسامه بن لادن د زوی دراتک پاړه د یو شمیر راپورونو لخبرېدو سره سم دا ویره زیاته شوه چې ګواکې دغه ډله به خپل چارې لا منسجمي او ګړندې کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي د زورواکو او مفسدو کسانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته باید د افغانستان خلکو ته ورکړي سي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
او دا هم د امریکا د راتلونکو انتخاباتو په اړه رپورت. د امریکا د منځنۍ دورې انتخاباتو ته له درو میاشتو څخه کم وخت پاتې دی. جمهور رئیس ترامپ په خپله په ټینګه اراده مبارزه کوي او دیموکراتان هم ډېر هڅېدلي دي. په دې باره کې پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ.
د سپینې ماڼۍ نه بهر د ولسمشر ټرمپ مخالفین راټول شوي دي. په دې جمله کې مشهوره ټوکماره روزي اوډانل هم ده. هغوی مظاهره کوي او خپل هنر هم څرګندوي.
ولسمشر دې په دې په یقیني توګه پوه شي چې موږ ژوندي فعال او ویښ یو، موږ هیڅ چیرته نه ځو.
د ټاکنو د بهر پایلیز نتیجې او خاص انتخابات څرګندوي چې دیموکراتان خپل پلویان د ولسمشر ټرمپ خلاف په یو خاص پیغام باندې انتخاباتو ته چمتو کوي.
خلک را پاتېږي او مبارزه کوي. هغوی به په ګډه په دې هیواد کې سیاسي او اقتصادي شرایط بدل کاندي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ډېر زوخ او زوګ د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو لپاره انتخاباتي مبارزې کوي. هیله مند دی چې د دیموکراتانو د انتخاباتي بهیر مخه ونیول شي.
د امریکا درنوی بیا زیات شوی دی. امریکا بیا په ګټه کې روان ده، ځکه موږ امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوو.
دغه پیغام د هغه په پلویانو خلګیږي.
سو آی ثینک دیل ګیټ سم اف دیر ووټرز.
د دې فرصت شته چې یا به دیموکراتان د استازو خونه ټوله وګټي او یا به ډېرې څوکۍ پکې وګټي.
یو بل تحلیلګر جان هوډاک وایي خای ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې یو شمیر جمهوری غوښتونکو سره مرسته وکړي شي، خو د دې خطر هم شته دی چې دیموکراتان لا نور ټینګ مبارزې ته
وهڅوي.
د دې امکان شته چې د ولسمشر هڅې جمهوری غوښتونکو ته لګټ نه زیات تاوان ورسوي.
یو لړ سرویګان څرګندوي چې ډېری ښځې او د ښارونو شاوخوا رای ورکوونکي به نو جمهوری غوښتونکو نه خپل لاره بیل کړي.
د استازو په خونه کې د لوړ زده کړو خاوندان او شتمن کسان د ټرمپ او جمهوری غوښتونکو ګوند خلاف ډېر پیاوړي او منفي احساسات لري.
دا خبره اوس ډېر روښانه شوې ده چې د دواړو خواو فعالان د امریکا د منځنۍ دورې انتخاباتو ته د ولسمشر ټرمپ پر حکومت د ولسپوښتنې په نظر ګوري. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کامیرون کې طبي کارکونکو د هغې سیمې څخه په وتلو شروع کړی ده چې هلته په روغتونونو باندې په حملو کې یو شمیر نرسانې مړې سوي او یو شمیر زخمي سوي دي. د کامیرون څخه د امریکا ژغ خبریال په دې باب رپورټ رالېږلی.
د کامیرون په شمال لویدیځ کې دا د نانسی اسها او د هغې د خاون کور دی. دغه دواړو د کامیرون د شمال ختیځ د میبین گیوی په ښار کې چې هلته د خلکو اکثریت په کې په انګریزي ژبه خبرې کوي، دوه بیل بیل طبي کلینیکونه درلودل. د هغوی دوستان وایي چې د کامیرون قواو دوی تېر هفته هغه وخت ویشتلي او وژلي دي چې هغوی دواړه په هغې سیمې کې په روانو شخړو او تشدد کې د زخمي شوو کسانو د علاج دپاره تللي وو. په کامیرون کې د نرسانو د اتحادیې یو غړی الویس ندانسی وایي چې د هغوی د وژلو پیښې په طبي کارکوونکو کې قهر او غضب راپارولی دی. هغه وایي
د ملټری کومز چیز دم اوټ اف د هاسپټل برټلایز دم بیت دم اس میډیکل پرسنل وی
فوز راغه د روختون نه بهر هغوی تعقیب کړل، بد سلوک او خشونت ورسره وکړو، وی وهل د طبي کارکونکو په صفت مونږ ټول په یو اتفاق د عمل سره غندو او وایو چې دا وی دا کار کاملاً غلط دی. هغه وایي په کار ده چې د جنگ په وخت کې د طبي کارکونکو حفاظت وشي، ځکه چې هغوی هلته د زخمیانو علاج کوي او د هغوی یوازینی هڅه دا ده د خلکو ژوند ته نجات ورکړي. د کامیرون په شمال لویدیځ کې د هغې سیمې گورنر برنارد اوکالیا بنالی چې هلته خلک په انګریزي ژبه خبرې کوي په هغوی باندې د فوز د حملې خبر رد کړی دی. هغه وایي چې د هغې پیښې مسؤلیت په جدایي غوښتونکو ملیشو باندې باید واچول شي. هغه وایي هغه وایي چې د فوز ته د دې هدایت ورکړی چې د وسلوالو ډلو د حملو په مقابل کې د ټولو روغتونونو حفاظت وکړي، ځکه چې دغه وسلوالو ډلو د خپل تشدد او وحشت لمن روغتونونو ته هم خبره کړې ده. هغوی روغتونونو ته ورناچي او په طبي کارکونکو حملې کوي. سره له دې چې دغې سیمې ته تګ ډېر مشکل دی، مګر بیا هم د طب په سوونو کارکونکي د دغو دوو کسانو په جنازې کې د ګډون دپاره هلته تللي وو او په دې توګه یې د هغوی سره خپل یووالی او پیوستون څرګند کړ. یو نرس اری روز په دې باب وایي
We have mobilized to let the world know that doctors, nurses,
موږ دا ټول خلک د دې لپاره راټول کړي چې نړۍ په دې پوه شي چې ډاکټران، نرسان، د لابراتوار کارکوونکي او دواسازان د دې لپاره قتل کیږي چې هغوی د خلکو د ژوند د ساتلو هڅه کوي. هغه وایي چې ډېر طبي کارکوونکي کله چې د روغتون نه ووځي په دې وهل کیږي چې ګوندې هغوی د ټوریستانو سره مرسته کوي. په 2014 کال کې په دغې سیمې کې کله چې بیلتون غوښتونکو د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه پیل کړه، په هغې کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات ملکیان او امنیتي افراد وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 200,000 نه زیات خلک په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته مهاجر شوي او هم په لسګونه زره نور خلک په خپل ملک کې د تشدد له کبله ګاونډي ملک نایجیریا ته اوښتي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
در نوریدونکو، د هکرانو لخوا انټرنیټي بریدونه په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د امریکا حکومت د انټرنیټي خدمتونو ادارې کوشش کوي چې د خلکو معلومات خوندي او پر انټرنیټ د بهرنیانو د مداخلو مخه ونیسي. په دې باره کې به د امریکا ژغ د خبریال رپورټ زموږ همکار تاسو وړاندې کړي.
د یو یو لسکلن تنکی ځوان لخوا په رواني ونی کې د فلوریدا ایالت د ټاکنو د ویبپاڼې حق کې د انټرنیټي امنیت او خوندیتوب په حق لا بحثونه بیا راپارولې دي. تیرامیاش د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په 2014 کال کې د جمهوري ریاست ټاکنو کې د بهرنیانو د ممکنه مداخلو په ځواب کې د انټرنیټي امنیت لپاره د واشنگتن تازه پلان اعلان کړ.
Our goal remains.
زموږ هدف څرګند دی. په ډیجیټل نړۍ کې به د امریکا امنیت هماغومره غالب وي لکه چې په فزیکی نړۍ کې ده.
د تیر کال یوې قضیې چې لامل یې هکرانو د 150 میلیونو امریکایانو شخصي معلومات غلا کړل، کمپنۍ دې ته مجبوري کړي چې لاس په کار شي. ډېرو یې د ویني توریا په څیر مسلکي هکران ګمارلي دي.
کمپنۍ موږ ته پیسې راکوي چې سیستم ته داخل شو او له دفاعي موانعو څخه تیر شو. د دې کار په پایله کې موږ هغوی ته د خپلو موندنو په هکله معلومات ورکوو. دا له کمپنیو سره مرسته کوي چې خپل عیبونه پیدا کړي مخکې له دې چې هکران یې پیدا کړي.
یوازې بانکونه او مالیاتي ادارې نه دي چې د هکرانو له خطر سره مخامخ دي. تازه یوې سروې ښودلې چې روغتیایي خدمتونه، تولیدي شرکتونه، ترانسپورت، زیربناوې او په مجموع کې حکومت د انټرنیټي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. کارپوهان وایي چې له انټرنیټي بریدونو سره نړیواله مبارزه مشخصو او همغږو نړیوالو حل لارو او اقداماتو ته اړتیا لري. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په کندهار کې سوداګر وایي چې د بهرني مارکیټ لغښتونو سره سم په معیاري ډول د زراعتي محصولاتو صادرات زیات شوي دي. د دې ولایت مکوال وایي چې زراعتي محصولاتو ته ګټور مارکیټ د نشي توکو د کښت په مخنیوي کې ځانګړي اغیز لري. نور حال زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر پټ کې ووري.
تر بارنیو مارکیټو پوری په معیاري ډول د انګورو صادرات د نشي توکو د کښت مخنیوي لپاره د دمځکوالو او باغلرونکو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نوې هڅه ده. د کندهار ښار په ختیځه برخه کې دلته د انګورو د ساتلو د سور ساتنځای هر ورځ له 2500 څخه تر 400 ټنه پورې انګور د پاکستان او هند مارکیټو ته صادرېږي. باغلرون کې اوس د تیر خلاف بهر ته د انانوي پیک او بسبندۍ پر ځای په نوې بڼه د چار تر سره کوي. ځکوال اج محمد خپل د انګورو د باغ حاصل په دې بڼه صادرې دوته چمتو کړی دی. د وی چې د لرګیو د کریټو پر ځای په پلاستیکی جالونو کې د انګورو بستبندی ل یوې خوا لږ لګښت واړی او لبلې خوا تر مارکیټ پوري د رسیدو ډیر دوام کوي.
تر مخکې په باغداران دغه کول دای په کریټو کې انتقال ول. یو کریټ په تقریبا په 100 افغاني او تمامې د 300 افغانو پورې اوس موږ دا ټوکري دا ول چې په دا ټوکري کې مواد شې شې د انګور او هم تقریبا قیمت هم فري او کیفیت هم فري
د انګورو د ساتلو د سور ساتنځای پنګوال سید احمد غوایي چې ساشکل د انګورو په هر 15 کیلو جال کې تر زر افغاني پوري زیاته ګټه ترلاسه کیږي. د زیاتی چې د زراعتي محصولاتو معیاري صادرېدو د پانګوال او باغ لرونکو ترمابینز کاروبار هم پیوړی کړی دی.
تا خپل ادب ته یا د لاهور یا د اسلام آباد یا د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي هلته دا مال اوس دی ډېر په بېغمۍ او په ارامۍ سره خرڅوای سي. تقریبا چې پخوا به دی یوه ټوکري یا یو کریټ انګور خرڅوله دی ته به یو 600-700 پاکستاني کالدار جوړولې. اوس تقریبا یوه ټوکري انګور در 2000-1500 پاکستاني کالدار پرې دی ته جوړېږي چې هغه د دې په فروش کې ډېر غټ تفاوت رالی فرق رالی.
دا د کندهار د زراعتي محصولاتو د معیاري کېدو په برخه کې د تجارت یوه نوې هڅه ده. روزمره له دې سټور څخه له 2500 څخه تر 400 ټنه پورې د هندوستان او پاکستان تر مارکیټونو پورې انګور انتقالیږي چې ګټه په مستقیمه توګه تر باغ لرونکو او ځمکوالو پورې رسیږي.
د کندهار د سوداګری خونو مسولین وایي چې د باغ لرونکو او ځمکوالو اقتصادي پیاوړتیا له نشي توکو څخه د مخنیوي تر ټولو غوره لار ده. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر وایي چې که د مارکیټ لغښتنی سره سم زراعتي محصولات د گاونډیو او سیمې تر مارکیټو پورې ورسول سي مالی ګټه تر باغ لرونکو پورې رسیږي.
ګټه په ابتدا کې یا په اخر کې زمیندار ته رسیږي. که تاجر پس صحیح توګه باندې دا مال په فروش ورسي په مارکیټ کې نو د زمیندار پیسې هم په صحیح توګه ورکول کیږي راځي هغه هم نه تکلیف په تکلیف کیږي ځکه چې دغه تاجر ګټه کړې ده. که تاجر تاوان وکړي نو زمیندار طبعا په تاوان کې راځي. اولینه ګټه زمیندار ته کړې ده. دا کانټینر
تر اوسه له کندهار څخه 2000 ټنه تازه انګور بهر ته صادر شوي دي. د سوداګری خونو مسولین وایي چې ټاکل شوی د سشکا لدی ولایت څخه ټول 40000 ټنه انګور بهر ته په خاص ډول د پاکستان او هند مارکیټونو ته صادر شي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کینیا کې د هغه ملک د جمهور رئیس د هڅو په نتیجه کې د اداري فساد په ضد سخته مبارزه پیل شوې ده او په دې لړ کې په دې هفته کې د هغه ملک په دوو لوړو دوه مقاماتو د ریل ګاډي په پټلۍ د جوړولو په یوې پروژه کې د رشوت خوري الزام لګیدلی دی. د نایروبي څخه د امریکا ژغ خبریال رپورټ لري.
د کینیا د ریل ګاډو د اداري پر رئیس اتاناس ماینا او د ځمکو د کمیسیون پر رئیس محمد سوازواری باندې د دې الزام لګیدل چې هغه وی د جبران خساری په یو معاملې کې 2 میلیونه ډالر غبن کړی دی. په دې ورسره د کینیا په نورو تقریبا 12 تنو مقاماتو او سوداګرو باندې هم د دې الزام لګیدل دی چې د دولت د زمکو د فروش او د خرید په معاملو کې جالسازی کړی ده. په داسې حال کې چې دا کسانو دغه الزامونه رد کړی دي مګر په کینیا کې خلکو د هغه وی د زندانی کولو عمل ډیر ستایلی دی. د کینیا د سیاسي چارو یو ماهر لنده اولو په دې باب وایي
اولو از مور کنسرنډ اف هیز لیګاسي هاو ویل هیستری جج هیم افټر هیز پرزیدنت
اولو په دې باب ډیر اندېښنه لري چې د جمهوریت ریاست د مقام د دورې د ختم نو وروسته په تاریخ څنګه د هغه د اجراتو په باب قضاوت وکړي. نو په دې خاطر هغه کوشش کوي چې د وخصړي په توګه اجراتو وکړي او د هغه د جمهوریت ریاست د مقام د دورې نو وروسته به خلک هم دغه په باب قضاوت وکړي. د جون په میاشت کې د کینیا جمهور رئیس کینیا ته د دې فرمان صادر کړ چې هر یو دولتي مامور به هر وخت د عاید او د جایداتو لقبل تعقیب لاندې وي. د کینیا او د سویس جمهور رئیسانو هم یو داسې موافقه لاسلیک کړې چې دغه په اساس به د سویس بانکونه د ضرورت په وخت کې د کینیا د مقاماتو د حسابونو په باب د کینیا دولت ته اطلاع ورکړي. په دې ورسره د جمهور رئیس کینیا ته د عدلي تعقیب د ادارې مشر او د برېښنا د ادارې رئیسان هم د اداري فساد په الزام زنداني شوې دي. د کینیا جمهور رئیس کینیا ته د یک شنبه پر ورځ ویل چې د په دې یقین لري چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې به کامیاب شي سره له دې چې هغه په دې لار کې خپل ډیر نږدې دوستان هم د لاسه ورکړي دي. هغه وایي
Over the last few weeks
په تیرو څو هفتو کې ما ډیر ملګري د لاسه ورکړي. ډیرو ماته ټلیفون وکړ او ماته وویل چې څنګه به بیا ته د دومره زیاتو لانجو نه وروسته زموږ سره ملاقات وکړي. ما ورته په جواب کې وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلې چې د خلکو مسؤلیت باید نور ختم شي. په کینیا کې د زمکو د مراقبت د ملي تحریک مشر دیوت کی مان زی او سم پدی کی شکل ری چې د حکومت لوړ رتبه مقامات به مجازات شي. هغه وای سره لدی چې پدی هفته کې یو شمیر لوړ رتبه مقامات زندان شوي، مګر اوس هم داسې حکومتي مقامات شته چې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولای. ښاغلی کی مازی وای کچر د هغوی نه حساب کتاب شروع شي، نو باید د حکومت د ټولو اصلي او مهم اشخاصو نه هم د هغوی د عایداتو په باب تحقیقات پیل شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا راډیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هېرې نه کړي. او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په روانه اونۍ کې د جنوبي امریکا متحدو هیوادونو ته ځي او خپل ملاتړ اعلانوي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
چین ته په پام کې نیولو سره د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس روانه اونۍ جنوبي امریکا ته سفر کوي. ماتیس له برازیلي چارواکو سره په فضا کې د دفاع په خاطر د ګډې همکاري وړاندیز وکړ. هغه ویلي چې ګډه همکاري مهمه ده، ځکه چې چین اوس دا توان لري چې په فضا کې سټلایټونه تباه کړي. دغه سټلایټونه د ورځنیو کارونو لپاره مهم دي، لکه مخابرات، د هوا د وړاندوینې او جی پی ایس لپاره.
د چین پیغام دا دی چې کولی شي په فضا کې سټلایټونه تباه کړي. موږ پرې پوهیږو، موږ اړتیا نه لرو چې هوایي فضا نظامي کړو، خو که اړتیا شوه موږ به فضا کې د خپل ځانه دفاع وکړو.
ماتیس په چین انتقاد کړی چې د جنوبي چین د سمندر په جنجالي سیمه کې وسلې او د توغندیو د دفاع سیستمونه ځای پر ځای کړي دي. دا ځای اوس د سوداګرۍ په مهمې لارې بدل شوی دی.
د دغه پوځي حرکت سره چین غواړي په سیمه کې د ملتونو ترمنځ باور ته ژور زیان ورسوي.
کارپوهان وایي چې د اقتصادي دلیلونو له کبله چین په سویلي امریکا کې خپل حضور زیات کړی دی، خو په ورته وخت کې بیجنګ هڅه کړې چې پوځي همکاري هم زیات کړي.
د چین د نقطې نظره مارکیټونو ته د تجارتي اموالو د رسولو لپاره د همکاري ډېره ضروری ده.
ماته سوای د چین او د آسیا د ځینو کوچنیو هیوادونو ترمنځ د تړونو برخلاف امریکا غواړي چې ټول هیوادونه دې په برابر توګه ګټه واخلي.
یو بل ته درناوی لومړیتوب لري. تاسو نشئ کولای چې د زیان رسوونکو اقتصاد او لوی قرضو په ورکولو سره پر هغوی حاکمیت وکړي او بیا د هغوی په سمندري بندرګاوو قبضه وکړي، لکه د سریلانکا سره چې کړی دی.
پینټاګان وایي چې د نړۍ په کچه د دوی د پوځي توکو خرڅلاو د تیر کال په پرتله 15 میلیارد ډالر زیات شوی دی. چارواکي وایي هیله مند چې د چین لخوا سیالي کول به په لاتین امریکا کې د دوی پر پوځي خرڅلاو اغیزه ونه کړي. وحید الله فیضی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هېرې نه کړي. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.